فرید الله مری متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
زنده باشید.
سلامونه، ستړي وشه د شپې نه بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د وقفه په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت سره کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د بیکورنی لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي د ټلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 560 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لاره د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لس ښځې هم شاملې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینی کی د غره خویدنې په پیښه کې د څباندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر جمعې په ورځ د مې په 4 د رام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا 6 کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډۍ د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونې 40 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89 وړاندې رسل د مطالبه اورېدلی شئ. پلانبا په افغانستان کې د ورستې ورختون پاړه باندې او په اړه چې د هوا پیژندنې ادارې او زلبیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورختون اټکل کړی دی. روسي چوسیا تر کړو په اړه باندې چې د ورختون څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالی او ځاني زیانونو سربېره یې خوانځي او ته څومره تاوان رسولی په اړه به هم جزئیات درته ولرو. اورزګان ته به هم ورشو. د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. 25 ماشومان لري.
دا غدری ارمان یې درم تړی یې مرته کردار یې خلکو پازاب کړم مګر په نو خدای غاریم څنګه وکړ نو دا کوه مکس ما سره وزه تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکي وایي دوی خپل لانجه د جرګې لاله حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وو باقاعده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسئله بمشته پنړیواله مسئله کې وته خزی جګړه هم را وخت لورستي جزئیات بدر کړو مل چې موږ غواړو
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینې ته چوي د یادو ولایتونو ځایي چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د اجلو مرستو غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15مه ماخام نو وخت یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د 10 کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لاداره کړي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لارخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوی دی هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلی چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مئی په 16مه په خپل اکسپانه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیضآباد کې د نننۍ مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړې ده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلۍ ویجاړې کړې دي ډېرې ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80 زره کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې مو اوریدل چې د تیر شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګه نشته ولایت کې په بخښنه سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمانه اوبو د پیسایا ځای کې دوه خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو هم ترنګ د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې د دغه اوبو د کنټرول لپاره دی چک بندونه جوړ کړي ورزو لسیمې نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمی دی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو به په درو او خړونو کې پریمانه رواني وي د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی په خونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلق له مؤسسات او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي او بو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خړونو کې د وبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامزه کې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي، زمونږ په پیده نه راځي. نو که چې بندونه مونږ ته جوړ شي، یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دویم مونږ کمې څاګانې چې وکړي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به هم کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې بام سیلابونه نه خرابوي. نو
چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمې ځمکې، خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونه اوبه دا شین تازه دي، زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نه شته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي، چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي ک په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوي وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ اورښتونو له کبله چې اورښتونه ډېر شوي دي، د اوبو کچه هم لوړه شوې ده، او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم دنده د ماخلو بیرته راګرځو. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو او د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له شتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه له دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استازو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن می په ورځ یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي، او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوحې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوحې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي، او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوحې په ناسته کې نه وي، د دوحې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز ښځې حالت نه وي، د افغانستان د خلکو د استاذ په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوحې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوحې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوحې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وسمیوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حمله ته زور کړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نشتی راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کیږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 6000 ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې وره.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دا رنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګي دو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د رواني جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوی، تیر شپه د اسرائیل پاوز په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزی او جنوبي سیمې په نخښه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسله وال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنیو ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرس ته وویل چې تمه روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 15,940 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
دا خوست د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کورمه د بیلابلو قومونو له مشرانو سره د امن او د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرخدنه کې دی جرګه کړی ده. دا د وړو خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوست نور لارې چې کورمه ته غزیدلې دي هغه دې هم خلاص شي او خلکو ته دې په هغه لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستي. تفصیل نور لسیمی په راپور کې.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرې یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
او په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق نلا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کای خوتوی کای دې خوتوی سستون دي چوي ان شاء الله مونږ به دې خبرو لیلار حل کوو او مونږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې مونږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
دا ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسيږي چې لیوي خو په خپل کې دوستي لري او بل خو یې راپورته کیدون کې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د ورستوي کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړای دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین هغه راسینه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وبو وقایده دا نستای کې دو د کوم د هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان سره وغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به پیغام مال کولو نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لا رشته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پرو خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورت ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کورمې مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري اورو
او خبر او پاتر زکه سیو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جب ميو دي کلچر ميو دي دا ټولي مسالې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسالې دي دا به جرګه په لاري اوري
یاد دي وي د خوص په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوري غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیر او تنوي او ګربز او منګلو او زازوي زینګټ قومونه وسیږي کڅام پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخ غزنتار دواړو لور ته د خلکو تاګ را تاک سوندن کړي خو په خو یاد قومونو دی او بل لوري د خوخې پون مانزنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته
اوس به هم روزګان ته ورشو د هغه پلار کیسه به در سره شریک کړو شاید به 50 ماشومان لري
او پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال له خپلو ټولو اولادونو سره یو ځای د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په خیرو کاري سیمه کې د بېوزلۍ له امله د دریو خونو په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. ښاغلی محمد صادق د څلورو ښځو څخه دو پنځوس اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلورویشتې نجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه شوي چې له هغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د تېر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دو پنځوس تنه اولاده ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توان یې هم درلودلی.
دغه درې ارمانه یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر د غاړیم څنګه وخ. نو دغه کومک چې زما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، ډوډیو د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د دې خلکو څخه خوشحاله شم، د دې موسسه ته به څه خوشحاله شم، د دې لوړو چارواکو څخه به خوشحاله چې هر سړی کومک راسره وکړي، که موسسه چې که لوړو چارواکي یې غټه ځواني بولم لکه دپاره د خدای چې دی زما سره کې د دغه مؤمنان دپاره.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي او وایي که یې پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله اولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور ورونو په یو درس په شي سره اخته شي او کومک په شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي، موږ په کالو موږ په شیواله کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سات ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بېوزلۍ خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله دی ورسره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان تر منځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورټ خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغونه اوس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورټ جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ نړۍ سره شریکوي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم دی، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یوې میاشتې لپاره ورکوي او هغه لاغوی نه کافي کې یاد تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکوي. ته ایم ټی این دی، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري.